د سوکوخنی ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو بیا. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې یې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالبو چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګ ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کارژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حادې خوارځواکۍ مخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هېواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو اجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حادې خوارځواکۍ په وړاندې د 815,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 تنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېرې خلک یې په مالداري بوخت دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړی وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فروری پر 28مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي. د پاکستان د غوره لیګ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي د کوټي لوبډلې ته په څلورو اورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. د غرض په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سالی کې کوټي لوبډلې د 1.3 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په 3 اور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اووه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي تر څو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د دې سفارت یو ډیپلومات حامد رهګوزر پرون ازادي راډیو ته ویلي چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلي په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ناوخت د یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې له خپلو میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلومات عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبرده وي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږ وورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شهر زاپیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شرزاپیر تر څنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو میلمنو ته ورزو د پوزي چارو او د سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندر او د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. تاسو دوارو ته خرغلاست وایو معارج صاحب. لومړی به له تاسو وپوښتم چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. د یم د تاسو په تاسو څنګه کوم کاران ته خدمت مل ما اندل ست او اوریدونکو ته سلامونه تر ما ته وکړم. اصل بنیاټه کوم ګراسو هر هوا خپل بهرنۍ پالیسی او بهرنۍ سیاست د خپل ملي ګټو د خپل ملي ویاړونو د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاټ باندې جوړي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د لنډۍ سره نور هوا دوزر تعامل تمامه ده کیږي، تعامل هم کوي په خپل طرز العمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. تراسو ډیپلوماټیک اصول ته مخکله قانون نه څو شپکم نه دا ډیپلوماټیک اړیکې بنا بر حقوق د بندوال خصوصي یا تعاملات د دوه هوادو پرمایل کې ودا تامین دل عمل بل مسل کې د معاملې کې د کم زیات کې د بدایي خپل قاعده اصول د سفارت پر سطح د سفارت کبرا پر سطح د جګړه کنسولي پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچه بیا دا تقسیمات کله چې څو ډیپلوماټان د تاسو راځي د موږ سره راځي تاسو ته کوم ځکه کو دا تعاملات جوړېدل په می کچه کوم معاملات ډیپلوماټیک او کوم مذاکرات ډیپلوماټیک او کایا ډیپلوماټیک او کوم ډیپلوماټیک او مارنو نه څه یو شپتم کال کله چې کنوانسیون دی یو نو شکاکو په نړیواله کچه باندې جوړ شو روابط ډیپلوماټیک استاندارډ معیاري کړل او لکه بیت المال غونډې یا متحدل مال غونډې په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول وسټول ته د راوي کړی او ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماټیک اړیکو کې دا ده چې او دولت سره د ډیپلوماټیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماټیک اړیکې نه د کنسولي خدمات جوړې کنسولي په دې کې باید دولت په رسمیت پیژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروط او اعتبار لري. هغه دولت په څنګه ته ګوري که چیرې هغه دولت ته د دولت پیسې مدنه پیژني او معیارونه نه لري یا مشروط کورنه یا بهنه نه لري کوته بیلنس کې ډیپلوماټیک اړیکو سره جوړ کې. یو خو استثنایي حالتونه وو چې مثلا پخوا مشکل نه لرونه چې کوم کال لږه نوې ستکه
ماره صاحب خبره دلته خبره رازو اوس خبره رازو دی ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو مخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنۍ چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل دوست، همدغه مسلې تراتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. هغه دا دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه ماسکاو، چین، ازبکستان، کله چې ډیپلومات مني دا معنا دا ده چې په نه اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمي قومي چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار زماتو دی راوسته. وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، ذاکر، شیرین او داسې فاضل دوی هغه کسان دي دوی په کومو په اصفهان او په مسر کې دفتر نه درلودل. دا راوستل تر جابجای کړلم، دلته مشکلات پیدا شوه ځکه یو پلاوی لوړ پولي پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 50 کلن قراردادونه لاسلیک کړل نو بنا دلته خدای ضرورت ترانزیت خاورې ته هم لري افغانستان او دې خواته د داعش نه خطر هم ساتي. بنا دایم امتیاز ورکړ خانقاه ایران نه بېتون د وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترک او دا زمینه ورته مسله کې ویزه چا ورکړله. دا کسان څنګه لاړه تهران په هوایي ډګر کې کته سوله او نور پخواني ډیپلوماتان ګرچې هغه غیر اصولي و ځکه هغه د کوم دولت نمایندګي نه کوله، پخواني دولت سقوط او طالبان نماینده او د ملي نماینده نه و.
بله
دا ټول تفاهمات
مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو درځو لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدل کړې، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره و. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوي چې دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو پروګرام ډیر قدرمن میلما پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لري، ښاغلی ماری صاحب ته خپل ټول هیوادوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې 2 کاله پورې کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي، اقتصادي، همداسې نورې فرهنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي، همداسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده، دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولېږول شي نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلېدل یا د سفیر بدلول مستقیمن د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سره رسوله.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شهر زدافر او ډیپلوماتانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به پراختیا وکړي. فکر کوي چې لدی وروسته به تعامل په بل ډول وي د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادو په ګټه ده، څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایله. ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده او بل د امنیتي لحاظ صاحب ده بله مسله چې هغوی خپل ډار ترلاسه کوي. او افغانستان د پارم خدای ځکه دلته ترکیه برازی او سوداګي معاملې وي. دا چې د کډوال د پارا څه پیښیږي او څه کېږي زګومان کوم دا ډېر قوي اثر ولري. په خوات یو دته جمهوریت او نظام او پیران پرستان نظام ده.
دا تاسو مارسه تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه. پرون په تهران سفارت کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټانو هم دغه اندېښنه را برسېره کړې وه چې کچېرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي نو په دې هېواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړې ده. په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي.
نه هغه کار نه شي کېدل. هغه تنظیم او ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتبا ورتوای دی ایران دی لري. امام دا خبره وخت یا د ولیو کته په خپل جمهوریت او د ایران پرستر ته ځان قوی ډیپلوماټیک اړیکې د وزیر مبارک کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کوي جمهور بو ورتاسه باسي سره کاته ذات ډیپلوماټ په یو وخت کې کاردار سره بلاغره له خاتمه سره امداد کډوال مسله منځي خپل خپل اصول خپل پرګرام خپل مشتوله یمنه به کولی مره د سفارت دی کې ډیر رول نه و موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسالو ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمام نه و ته کنه دا څه خاصه ته طالبانو ته اصول د ماتان هغه فل حال سفیر پکا چې نه ده نه اګریمنت ورکړی دا چې باندې نه ده وړي نومړی سکرتار دا اوس شازدافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرست ته اوسېږي نو دا ډیر تاسو نه لاو دا خطر مقدوال ته پیښ دا په صورت باندې امکان لري د کاتو کوم مسله کانداکی له وانه د تل څخه کروټرسي او دا کوزي خدمات کې د کوم ډول هیته نشته لکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي جنو خوځي بل کې دي خځه کار ته نه کوي زمينه د کار نه مسایل خلک شکایت لري نو چې ستاسو دا کار ته فاته د پیلاتو نه فارو په پردي مور کې څوک راځي څه باندې کوي سر دوره او سولت به چاره رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر وو یعنی واقعا تر دې زیات فساد کېده د وخت خلک شکایت کوي چې وکالت خط یا وای او پاسپورت موږ په 15000 کنټوازره درې درې ډالر باندې جوړو
مننه مارسه
دا سفر ته موږ وای چې بجره پرم تر خان د پیسې اخلي دا فساد بل کم یو صورت به جاتي.
بله مننه مارسه. اندر سپ مخله دې چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره خې اړیکه پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینې امنیتی اندېښنې شته په هغه سیمو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري. کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې خې اړیکه پاللې دي. د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري؟
مننه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خغلی مارسه تاسو ته وړاندې کړل. ایران خپل ملي منافع لټوي. وګوري نه د چا دوست نه دښمن دي نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دي او نه دښمنان شوی دي. کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیاده کړي او څنګه ارجنټان لري او شیعه مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخوا په شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جذب کوي. مثلا تاسو ګورئ په خوا چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره وصول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټ وکړه. دوی دغه چې موضوعات ته سترګې پټې کړې دي. زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراست د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده؟ په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تصویر چې ډېر تظاهرات او ډېر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشي د افغانستان ترادونه بیرون دي ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله سره همکار دي. افغانان نه ترستانو نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سته. دوی ډار لري دغه سیاسي لوبه کوي. په دغه وخت کې دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپي او کله چې بیا نو خسي بیا وای نه چې داعش په بل هیواد کې وښي. نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی ډاریږي کوشش کوي په څنګ کې چې اوسنی د طالبان حکومت ته دا له دوی سره نږدې والی ولري. لکه تاسو ویلې چې داعش نورې لساوه ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري. او همداسې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او په آینده کې ډار لري. مګر د دوی حکومت قوي ده، هر سال ته جګړه نه تیر شوی، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې اوبه خړې کړي او کبان ونی.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
مارس تروس پوری د طالبان سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چاره هم ورسپارل کیږي. په تهران کې د ورستۍ اقدام فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تروسه پوری منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیاوړی کړي او دوی به هدف ته چې غوړي نړیواله حکومت په رسمیت پیژني یو ګام ورنږدې کړي.
بالکل بالکل، دا څرګنده خبر ده. دا ډېره خو امتیاز او فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپ بلګه هم ده چې نور هیوادو ته هم ووایي چې موږ مشکل نه لرو. که چیرې د موږ مشروعیت او نور مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ باید ډیپلوماتان باندې بیا سفارت موږ ته راکړي یا سفارت مقابل کې پاله ده. یو دریچه هم واضح، افغانستان له انزواله هم خلاصېږي، ضوابط هم جوړېږي. کېدای شي ایران په دې مباحثو باندې لابي هم کړي. خو هڅه خبره ده ګورې باید وخت منګو وایو د منګا ونډیانو د سیمه تاسو وځونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه غواړي. ځکه د باثبات حکومت کې د خواسته نه براو ده کی دا په وړیا توګه چاترا
سو مارسب دغه موضوع تاسو وایي د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی. افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی ده. د څه ویل کې چې اوس یو مشهوم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنۍ وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکې ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي. او په د ډیپلوماټیک ډګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړې وي چې تر څه حده پورې د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې وپالي او په هغو کې د افغانستان هغه مهمې ګټې څه دي.
ګورې ما دا خبره چې وکړله سیاست مو که دا یو امتیاز طالبان سره کول کېږي ځکه دلته سیالي د شرق او غرب بلاکو ده. ایران هم اوس د چین سره، روسیه سره، هند سره اړیکې لري. روسیه بې څه دا کار نه ده که دوی سره هلته شرطونه دي. هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده. خپله وزیر خارجه مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. هلته دوهې تړون نقض شوی ده. دې خواته شرایط تاسو د نړیوال دي چې حقوق د بشر نقض کېږي په افغانستان کې. هلته اعلامیه د شورا امنیت د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې کېږي. بیا دې خواته بیا دولت څنګه کوی چې یو طالب ډیپلوماتیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکړو. د هند ګوره راغه حرکت یې وکړ، د خپل سفارت خلاص کړ، چین ډیپلومات ومانه، روسیه ومانه، ایران ومانه. اوس هند هم شکېدای شي د افغانستان سفارت تسلیم کړي دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت په کار ده. دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کېږي. په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسي جوړوی شي، څنګه کوی چې یو بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي. خو همدغسې له دغه سیالۍ نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغوی هم د دوی ډیپلوماتانو مني. بیا نو خبره حل کېږي چېرته چې امریکا یا روسیې اقدام وکړي او د دوی ډیپلوماتان ومنله نو د نړۍ خانخوا حتی د طالبان عمارت په رسمیت پېژني. دلته اوس په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي، مسلکی کسان سره کېني دلته یو پالیسي جوړوي.
خو مارسب خبره دلته د
د طالبانو د حکومت د کورنی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي چې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریس څخه چې هغه له کور اخیستل کیږي. آیا فکر کوي چې له کور دوی له دغه پیاوړي دریس څخه برخمن دي؟
نه، دوی خو دا نه دي، تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي. کوم مشروعیت لوی جرګې یا د انتخاباتو هم نه درغل، دا صحیح ده. اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنیاد وایي دا څه کوي؟ ګوره، ما وخت ایران مسله یاده کړله، کله چې طالبان دلته حاکم وو، هر ورځ دوه دانه تیارې د شرقي میدانوي د مشهد نه کلاب ته و خوجه بهاءالدین ته پرواز کړ، مهمات سلاح او پیسې ویستي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان ته دفترونه خلاص ول، په نیمروز او فراه کې واسطه ګیر سواله چې ایران طالبان ته مرسته کوي. یعنی ساده خلک نه دي، مونتا امتیاز ورکو د خپل ګټه پر بنیاد کار کوي. مونږ ته پکار داده چې خلک صادق دي، کله چې مونږ څه کوو، یعنی منظور طالبان دي، وي خپل ګټه کې وو خیال دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د او که څه څه بوبار مونږ کچل خراب ده.
بل
من خبر دې کړه چې مونږ کبهرنی پالیسی ولرو، ضعیف حاکمیتونه، خاموش او بې اتفاق ملت همیشه
مننه ماری صاحب. اندر صاحب، تاسو په کې وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمې له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو او ښاغلی ماری صاحب ویلې، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېر مهمه ده. چې په کور دننه دوی سره کوم حکومت، معیاري حکومت جوړوي. کله چې معیاري حکومت نه وي، نو نړۍ خو جمهوریت هم په رسمیت پېژندلی وي. کله چې هسې منم خبرې کې خپل امریکا تر بېزاره شو، امریکا هم وتښتېده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي وي، نور باید ونه ځورېږي، پردۍ نیابتي جګړې هم رانه ولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او استراتیجیکو مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت. مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخیستی، زه باور نه کوم چې دا حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونه کې یوازې د شاروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، د خلکو فاصله لرې نه شي، خلکو ته د شرایط د ژوند، د تعلیم، د تحصیل، د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي، خلک په تیښتې، ځوانان کادرونه په ټولو په تیښتې دي. تیښته کړي ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله، مننه ماری صاحب. ورسه پوښتنه ډېر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نیولی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني؟ د سیمې هېوادونه سره له دې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګرۍ برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفه برخه کې، خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنۍ رسمیت پیژندنه که کیږي په راتلونکي کې هغه به له واشنگټن له لوري وي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوي دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي. نو نړیوال نه څه کوي په رسمیت طالبان د څه کاري چې یو پروژه ده، د یو خاص هدف لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت لپاره هیڅ کار نه کوي. برعکس، اگر کسان چې په مطبوعاتو کې ناست، په تلویزیونو کې ناست، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم بې نیول کړي، وکړي چې ساعت راولي، په جای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندوي، تلویزیونو ته وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي. یعنې معنا یې دا ده، دا کسان برحق دي، دوی غله دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحق دي.
بله،
حق وایي دوی، برحق وایي، خو دوی بیا د خلک پرېښودل استدلال او منطق ورسره ویلې. معنا هغوی خبرې ډب کوي او په افغانستان کې کوي بېخي وزن. نو معنا یې دا ده چې دوی هېڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شنونکي احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.
تاسې اوریدونکي کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.